سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنيکي چارو په سمبل اختر کليکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زمیلا مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه ادعا ورته کړی دي چې وایي د هیواد په روستو نام نه یو کې افغانان خکیل دي غلی مجاهد نن پر ټوټر لیکلی دی چې د بیلابیلو پاکستانی چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. غلی مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې بیلابیلو پاکستاني چارواکو په روستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې تر واک لاندې سیمو څخه یې په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې لړ کې روسي سرګندونې په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د دولت د وزیر هنرباني کروي چې ادعا یې کړې د پاکستان په روستیو نام نه یو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. اغلی هنرباني کرا پرون لیو پاکستانی ټلویزیون آج سره په امریکا کې ویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاري چې افغانان دي. اغلی کرا په خپل امریکا کې دا کړی دا چې د پاکستان په نام نه یو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیا ویزو د هیواد ته ورغلي دي. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف ویلي وو د طالبانو حکومت پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت د امام خمینی د مرستو د کمیټې دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلې دي. پیران کې د جماران خبري اژانس راپور کړی دی چې د کمیټې دفترونه یو میاشت وړاندې په کابل کې او درې ورځې وړاندې په مزار شریف او هرات کې تړل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د دې کمیټې دفتر لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دی. تر اوسه د دې دفترونو د تړل کېدو علت معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو پر بنسټ د امام خمینی د مرستو کمیټه د کار او ټولنیز چارو له وزارت سره ثبت او اقتصاد وزارت ته مالیه ورکوله. د دې کمیټې دفترونه چې په افغانستان کې د کار کولو کلونو تجربه لري ویل کیږي د طالبانو په تیره دوره کې هم تړل شوی و. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په اسانۍ کې پیل شوې ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تن افغان چارواکي او سوداګر د غونډې ته وربلل شوې دي. د دې وزارت په خبره په دغه کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوال لخوا دی د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزې نخلیدیا د غونډې ته ورغلي دي. د دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات همش ویلي دا اقتصادي غونډه به د طالبانو په وړاندې د دغه هیواد پر هغې دریسې تغیز ونه کړي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه د قزاقستان حکومت سره د طالبان د یو ترهګري سازمان په توګه ثبت دي. او د چین په پلازمېنې بیجینګ کې د سیلابونو د راوتلو له امله تر دې د ملک تر لږې ویشتو نمړه او تر شپږ ویشتو ډېر کسان نور بېدرک شوي دي. په بیجینګ کې د وروستیو ورځو سختو بارانونو د اندازې له پله وسلو څلوېښت کلونو کې په دقیق ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکینګ د هوا پیژندنې د ادارې د اعلان پر اساس د شنبې د ورځې تر اوسه تر پرون سهاره پورې په دقیق ښار کې 244 ملي متره زیات باران ورېدلی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د دولت په چارو کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هنر باندې کار ویلي دي چې د پاکستان په روستیو نام نیو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه شواهد هم د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. په دې اړه چې ولی اغلی کار د غیدا کړی ده وړاندې په درته په راپور کې تفصیل ولرو. لدی سره جوخت به د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ویلي دي چې پولیسو تیر شپه په دخار کې لزګون افغانانی ولیدي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشی کړی دي. باندې مو په راپور کې د افغانانو سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه به هم راپور واوري چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د سپین او تور زیړی د زیاتېدو د پیښو په پیښو کې البته زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه کنړ ته به هم ورشو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلینو ویلي دي چې په دغه ولایت کې د کیلو لپاره ځینې سیمې مساعدې دي.
او په هغه ګرمو سیمو کې لکه څوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکانو دا ټول مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب د پاره.
په دې اړه به هم در سره پور ولرو چې ډونالډ ټرمپ نن محکمې ته د قاضي په وړاندې حاضرې ده، دا چې تور باندې څه دی وروسته به د خبره پور کې ولرو. نور مطلب هم لرو، ملتیا مو غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هنا رباني کاري دا کړی ده چې د پاکستان پر وسطي او نام نه یو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر هم په اعلامیه کې ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په پوزي چاړه امریت کې د افغانانو د خکیلتیا خبره کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتل چې په خپل خوره کې دي د هغو ترهګرو مخاوني سي چې له پولې بهر نام نه رامنځته کوي. تفصیل د همین هیواد په دې راپور کې
د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې د پاکستان په ورستۍ او نام نه یو کې افغانان خکیل دي. هینا رباني کهر پرون له یو پاکستانی تلویزیون آج سره په مرکه کې وویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاری چې افغانان دي.
شواهد نشنلټیز هم
شواهد طبیعت دی. په ډیرو پیښو کې موږ ځانګړي شواهد لرو چې شریک کړي مو هم دي. زه دا وایم چې د دې پیښو شاته افغانان دي.
اغلی کهر په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستان په نام نه یو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیا ویزو د هیواد ته ورغلي دي. خو تر دې مخکې د پاکستاني چارواکو د ورته ادعا په جواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي وو داسې شواهد نشته چې افغان کډوال د پاکستان په نام نه یو کې لاس ولري. هینا رباني کهر هم داشان ویلي چې په افغانستان کې د حکومت له بدلېدو وروسته په پاکستان کې د بریدونو شمیرې ډارونکي دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پوز له مشر سره پیښور ته له سفر وروسته پرون په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چوڼۍ برید کې افغانان ښکیل وو او ویلې دي چې په یاده پیښه کې وژل شوي بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوي د هغو ترهګرو مخه دې ونیسي چې له پولې بهر ترهګریز فعالیتونه کوي. دا پاکستانی چارواکي داسې مهال د پاکستان په نام نه یو کې د افغانانو د ښکیلتیا خبره کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر او د پوځ د مشر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له دې هیواد څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي اقدام نه کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه بې ځایه بللي او رد کړي دي. ښاغلي مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. مجاهد هم دا شان ویلي چې دا ډول اداوې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي او د نوموړي په خبره کچيري له پاکستاني لوري سره اندېښنې شته وي په رسنیو کې د ادا کولو پر ځای دي له دوی سره مخامخ شریکي کړي. دغه شان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم مخکې له پاکستان څخه غوښتي وو چې د افغانانو د ملامتولو پر ځای دي خپل امنیتي تدابیر ښه کړي. پاکستاني چارواکي داسې مهال د دې هیواد په نام نه یو کې د طالبانو حکومت او افغانانو ته ګوته نیسي چې په ورستیو کې په دې هیواد کې د نام نه یو پیښې ډېرې شوې او په ورستي خونړي برید کې چې د تیر یک شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په یوې غونډې وشو او داعش ډلې مسؤلیت ومانه درې شپې ته نه پکې ووژل شول.
راپور کې مو واوریدل چې د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کاري دا کړی و چې د پاکستان په وروستۍ او نام نه یو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. بل پلو بیا د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پولیسو تیر شپه په دغار کې لسګونه افغانان نیولي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشې کړي دي. د دې شورا رئیس میر احمد رؤفی ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دغو افغانانو کورونو ته ورننوتی وو او دوی سورولي هم دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شپې یو شمیر نیول شوي افغانان او شهیدان وایي که څه هم ځینې بیرته خوشې شول خو لا هم په ویرې او اندېښنې کې دي او دلته خوندي نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا یو ظلم دی، زمونږ مظلومیت جګ باید نری بشریک سازمانونه نه کېدی اوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانو کډوالو شوراوی د دغه هیواد پولیسو د پنځ شنبه په شپه ناوخته په اف او ولس کې د افغانانو په کورونه ورغلي او څلور دیش اتنای نیولې دي. دغه شورا زیاتوي چې هم دوی د پنځ شنبه په سهار د پیسو په بدل کې دوی بیرته خوشی کړل خو د نیولو پر مهال چې د افغانانو کورونه ته ورننوتې دي دوی زورولې دي. په اسلام آباد کې د افغانو کډوالو د شورا رئیس میر احمد رؤفی د پنځ شنبه ورځ ازادي رادیو ته وویل
رفته هجوم از پولیس باز موتر خورده کلان داخل میشن با
اخوالس خارگوتو که پولیس پا وارو و لوی موترو که پدیر وحشت و دحشت پرید میکرد یوازی لیو بلاتی ولس زوانان موتلن تاس فکر وکلیش پا با دی پا خوز و ماشمان چنگه تیره شویدی بالاخره دوی سهار پشکاگو یاو بجو پشکلن هیچ شک نشتل پیزی دشو کسانو چه خزیت کسان نوی نیول شوی
دنی ول شو یو کسانو لدل یو تن چې نه غوړي د موضوع د حساسیت ل عمل نوم پر راپور کې واخستل شي. ازادي رادیو ته ویل د پنځ شنبه شپه د او کورنۍ ته لویری ډکه شپه وا
پرون شپه یو نیم بیجی په دې فکر کې ځای کې پولیس رايت کول هغه کسان کې وېزدار او هغه کسان کې وېزدار نه وو ټول بیل د تفکیک ونیو ما سره کې ویزه مو اسناد مو ټول شیان مو ما دې ته ویلم که زما اسناد ورسره دی دا چک کوه بیل کې دا چک کې ما سره ونیو ورسره تعدید او شیان او پیسې واخیسته او بل سره ما سره ودا بالاخره مو خوشی کړ بیل کم ګناه بیل ورسره اسناد ولې تر ما باندې ظلم کوي
د زیاته کړه چې پولیسو یو غټ موټر د افغانانو د وړلو لپاره راوړی وو او په خبره شل کسې نور هم لزان سره یوړل او سهار یې بیرته خوشی کړل. د اسلام آباد په اف او ولس خارګوټي کې اوسیدونکو یو بل افغان چې دی هم د پولیسو د غواخونو له عمله و نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل دی وضعیت ټول ویرولې دي
په دې سیمه کې ټول حیران وو په تشویش ول اندېښنه یې درلوده چې دا عمل بیا ځلي تکرار نه شي نو د پاکستان له حکومت غواړو چې د کډوالو حقونو ته پاملرنه وکړي
په ورته وخت کې هغه ویډیو چې ازادي راډیو ته رسیدلې پکې لیدل کېږي د پاکستاني پولیسو لخوا د یو افغان کور ګډوډ شوی او د لدې وضعیت فلم اخستی دی. په همدې حال کې د اسلام آباد پولیسو په یو ټویټ کې د افغانو اتباعو د یادولو پرته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسلام آباد د پولیسو او د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې دوه اویا تنه بهرني اتباع چې پیژندنې هیڅ اسناد یې نه درلودل زندان ته استولي او د عملیات دوام لري. پاکستاني پولیسو په داسې حال کې د یادو عملیاتو خبر خپور کړی چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا رابانی کهر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکي ادعا کړی چې د پاکستان په ورستوي ناامنۍ کې افغانان لاس لري. خو په اسلام آباد کې میشته افغانو کډوالو شورا دغه ادعا ردوي وایي دا مهال په پاکستان کې افغان کډوال د ګرځېدو او خپلو حقونو د دفاع اجازه نه لري نو په خبرې د پاکستان په ناامنۍ کې په څه لاس ولري. په پاکستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو ته کډوالۍ کیسونه درلودل د پړاوونو د بشپړېدو په موخه پاکستان ته کډوال شول چې اوس لګڼو امنیتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له هغو هیوادونو چې کډوال مني په ځانګړي ډول امریکا څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی د کډوالۍ دوسیې ته رسیدنه وکړي څو له شته ستونزو وژغورل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال د افغانستان لپاره دغه هیواد له استازو غوښتي چې له طالبانو سره د خبرې ودروي. د چې علت یې څه دی تفصیلي په دې راپور کې ورو
په دوه کې د امریکا د استازو او د طالبانو حکومت د دوه ورځنی غونډې په اړه خبرګونونه وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مک‌کال د افغانستان لپاره د دغه هیواد له استازو وغوښتل چې له طالبانو سره خبرې ودروي. جمهور غوښتونکی مایکل مک‌کال د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په ځانګړي توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سخت منتقدینو څخه دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د استازي رینا میري د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د ښاغلي مک‌کال په حواله ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې له افغان ښځو او نجونو سره مرسته نه کوي. مک‌کال زیاته کړې چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د ځپلو فرمانونه نن ورځ د هغه وخت په پرتله ډېر شوي دي چې رینا میري په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوه. افغانان د متحده ایالاتو څخه د لا زیاتو معاملو غوښتونکي نه دي ځکه چې دا د افغان میرمنو او د نجونو سره مرسته نه کوي او دا د طالبانو په عادي کېدو کې مرسته کوي. دا غونډې باید ودرول شي. بینا میری تیرونی په دوحه کې د طالبانو حکومت له پلاوی سره د حق او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس تر دوه ورځې ناستې وروسته په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د افغانانو او بشري حقونو د ملاتړو د پراخو غوښتنو له امله چې وایي په بشري چارو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د سختو بندیزونو په اړه باید له طالبانو سره تعامل وشي. له خپلو همکارانو سره یو ځای طالبانو سره خبرو ته کښېناستم. دا غونډه تر دې وړاندې هم له نیوکو سره مخ شوې ده. په تیرو څو ورځو کې یو شمېر فعالانو او یو شمېر افغان سیاسي او مدني خوځښتونو پر اینا میری نیوکې کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه دا ناسته باید د افغان ښځو او د بشري حقونو د فعالانو په نوم توجیه نه کړي. د ښځو د حقونو فعال رمزي سعیدي وایي افغان ښځې نه غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي. نوموړي وایي که دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي باید خپله د خپلو ځانونو استازیتوب وکړي نه بل څوک.
لږ تر لږه هغه کسان چې په رښتینې توګه د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي باید په دې غونډو کې برخه واخلي، نه هغه کسان چې د پردې تر شا او په واقعیت کې بیل نظرونه لري. تیر کال هم غونډې وشوې خو کومه پایله نه درلوده.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله هو د خاموش دغه ناستې بې پایلې ګڼي او وایي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې دا ثابته کړې چې دوی خبرو ته چمتو نه دي. اغلې خاموش زیاتوي
په تیرو دوو کلونو کې ډېرې لاروي چې طالبان د هر اړخیزو پروګرامونو په مرسته او د ښځو په منلو سره د افغانستان اصلي واکمن شي، خو هغوی خپل حقیقت ثابت کړ او د ښځو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه ولګول.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا استازو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او ملګري پلاوی سره دوه ورځنۍ ناسته درلوده او دواړو لورو د باور جوړولو او د افغانانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. که څه هم دا د امریکا د پلاوی او د طالبانو د حکومت ترمنځ لومړنۍ رسمي ناسته وه، خو مخکې هم د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په اړه غونډې شوې وې. خو د دغو ناستو له پای ته رسېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه بهرنۍ موضوع راواخلو. ټاکل شوی د چنن د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د فدرال محکمې د قاضي په وړاندې حاضر شي. نوموړی تورن دی چې خلګي تاوتریخوالي د هڅولي او د امریکا د 2020 کال د انتخاباتو د نتایجو د لغوه کېدو هڅه یې کړې ده. په دغه تورونو محکومېدل ښایي یو کال بندو لري. تفصیل له صفي الله ستانک زینور.
د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د دغه هیواد د فدرالي محکمې ته ورغوښتل شوی سو د خپلو تورونو په وړاندې د قاضي پوښتنو ته ځواب ورکړي. ډونالډ ترامپ په دې تورن دی چې د 2020 کال د ټول ټاکنو د پایلو د لغوه کولو په لټه کې و. ترامپ څو ځلې ادعا کړې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې درغلی شوی، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن وایي د ترامپ د دې ادعا په اړه هیڅ ثبوت نشته. د ټاکنیزو درغلیو په اړه د ډونالډ ترامپ له ادعا وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د هغه پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشرۍ د سوله ییز انتقال د مخنیوي لپاره برید وکړ. په پایله کې 15 کسان ووژل شول او تر سلو ډیر نور پولیس ټپیان شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دغه هیواد د کانګرس پر ودانۍ د برید د لومړۍ کلیزې په مناسبت د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغې پیښې مسؤول وباله او د امریکا له خلکو یې وغوښتل چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د اصولو په توګه مني او که نه. د ښاغلي بایډن په وینا د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې په ټاکنو کې ماته وخوړه، بلکې د واک د سوله ییز انتقال د مخنیوي هڅه یې هم وکړه. جو بایډن د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا ډول برید به بیا هیڅکله نه کیږي. نن تمه کیږي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ضد لګیدلي تورونه د قانون له مخې وڅېړل شي او ښاغلي ترامپ به د واشنگټن پر وخت د مازیګر شاوخوا 4 بجې د قاضي په وړاندې حاضر شي. په دغو تورونو محکومېدل ښایي ډونالډ ترامپ ته د یو کال بند سزا ورکړي. ترامپ دا تورونه رد کړي چې خلک تاوتریخوالي ته هڅوي. د یوې سروې له مخې شاوخوا 2/3 امریکایان د 2020 کال د جنوري په شپږمه د دغه هیواد پر کانګرس برید له تاوتریخوالي ډک ګڼي، خو په دې اړه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ د نظر توپیر شته. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې د 2020 کال د جنوري
میاشت د شپږم نیټه بریدو وڅیړه او د دې پیښې له سلګونو عیني شاهدانو سره مرکه وکړه. د امریکا د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په ټول امریکا کې دغه پیښې په تړاو تر 260 ډیر کسان نیول شوي چې ځینې په وړو ورانکاریو او ځینې په جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا د دیموکراسي په 200 کلن تاریخ کې د 2018 کال د جنوري شپږمه یو تور ورځ بلل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بد څلوېښت نوي ولسوالۍ جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالات موین عبدالله مختار نن په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي دي چې دغه نوي ولسوالۍ به ډېر ژر اضافه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلوېښت نوې ولسوالۍ جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو موین عبدالله مختار د پنجشنبې د ورځې په سهار په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په غونډه کې وویل چې دغه وزارت د 22 ولسوالیو حدود هم ټاکلي چې په خبره یې پخوا تصویب شوې وې. عبدالله مختار زیاتوي چې د طالبانو حکومت سل نوې کلي هم جوړ کړي دي.
نږدې سل کلی نوې جوړ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د لومړی معاونیت په چوکاټ لاندې تقریبا د څلوېښتو ولسوالیو د جدیدو تاسیس پلان لري او فلن وخت کې به هیوادوال له دې څخه مستفید شي چې څلوېښت نوې ولسوالۍ تعمیرونه ایجاد کړي او ټول ولسونه له دغه پروژې څخه برخمن کړي. اوس ولسوالۍ چې پخوا منظور شوې وې د مرکزونو په ګډون یې څلور خواوې خپلې ټاکل شوي او منظور شوي دي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو موینوي چې په دې اداري واحدونو کې د بدلونونو موخه خلکو ته د اسانتیا و رامنځته کول دي او زیاتوي چې یو شمېر ولسوالۍ هم بدلې کړي او یا یو ځای کړي دي. د عبدالله مختار د خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د ده په خبره د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره د بادغیس ولایت سره او د سمنګان نایب آباد ولسوالۍ د بلخ ولایت سره یو ځای کړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې دغه څلوېښت ولسوالۍ به د افغانستان په کومو ولایتونو کې جوړې شي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په هلمند، فراه، بغلان، فاریاب، سرپل، غور، بادغیس، بلخ، پکتیکا، زابل، نورستان او کندهار ولایتونو کې د 22 ولسوالیو د جوړولو په اړه ویلي وو. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د اداري واحدونو پخوانی رئیس عبدالغیاث وردک ازادي راډیو ته د خلکو پر ژوند د نویو ولسوالیو یا اداري واحدونو د جوړېدو د اهمیت په اړه وویل.
اداري واحدونه په افغانستان کې چې څومره زیات شي د امارت په نفع ده، د خلکو په نفع ده، چون افغانستان یو صعب العبور منطقه ده. زیاتره مناطق د افغانستان غرونه او هغه دي کوتلونه دي، زیاتره خلک نشي رسېدلی. اداري واحدونه د قریو نه او د قصبو نه ډېره فاصله لري که زیات شي د خلکو په نفع ده، د امارت پنافذه، ټول خلکو پنافذه، چې مکتب زیات شي، کلینیک زیات شي، واحد اداری زیات شي، د پیشرفت افغانستان لپاره ډیر مهم واقع کی.
خو د رنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې یو شمېر نورو پخوانیو کارکوونکو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نوې ولسوالۍ له علمي ارزونې او ټولنیزو شرایطو پرته جوړې شوي او طالبان د امتیازاتو د اخیستو او د خپلو پلویانو د ګمارلو لپاره په اداري واحدونو کې نوې ولسوالۍ جوړوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ولسوالیو اداري واحدونو او کلیو د زیاتوالو اعلان کوي چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 324 رسمي ولسوالۍ او 28 موقتي ولسوالۍ شته او په دې 28 نویو ولسوالیو سره په افغانستان کې د ولسوالیو شمیر 4095 ولسوالیو ته رسیږي. په ړنګ شوي جمهوري نظام کې د ولایتونو، ولسوالیو او ښاروالیو چارې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له صلاحیتونو څخه وي، خو د طالبانو له بیا رامنځته کېدو وروسته دغه اداره منحل شوه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د امیرختي وزارت د سپینه او تور زیړی د زیاتیدو خبره کړې ده. دغه وزارت چارواکو د چهارشنبه پورز د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په خبری کانفرنس کې ویل 1,000,000 کسان په افغانستان کې په تور سپینه زیړی اخته دي. تفصیل له پدې راپور کې
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي 1,000,000 کسان په افغانستان کې په تور او سپین زیړی اخته دي او دا شمیر مخ په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو مرستیال حبیب الله اخنزاده د چهارشنبه په ورځ د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 680,000 کسان په هپټایټ بی او 340,000 تنه په هپټایټ سی اخته دي. د 2018 کال خدروان کال د جون ترمیاشت پوری په دغه ناروغي د اخته کسانو د شمیر په اړه زیاته کړه.
د 2018 کال څخه تر 2023 کال میلادي کال د جون ترمیاشت پوری 4,000 په هپاتایټس بی اخته کسان دي او 1,000 په هپاتایټس سی اخته کسان دي.
ښاغلی اخنزاده د تور او سپین زیړی د زیاتوالي لاملونه کډوالي، طبیعي پیښې، اقتصادي ستونزې او د وینې انتقال بللی دی. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای 28 د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلی و چې اوس مهال په افغانستان کې 1,000,000 کسان په زیړی اخته دي. زیړی ساري ناروغي ده، له یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او د وینې او د اوبو له لارې له یو انسان څخه بل انسان وجود ته انتقال کیږي. زیړی پنځه ډوله دي چې تر ټولو خطرناکې تور زیړی دی. د شونډو زیړوالی او شاوخوا یې د اشتیا کموالی، سر ګرځېدل، د پښو پړسېدل، زړه بدوالی، اسهالات، د سترګو خارښت او ستوماني د هغه نښې دي چې پر زیړی اخته کس کې لیدل کیږي. خو په تیر جمهوري نظام کې د عامه روغتیا وزارت پخوانی معین فدا محمد پایکان وایي تور زیړی غلی قاتل دی چې د نه درملنې له امله د ځیګر په سرطان اوري او انسان وژني. هغه ازادي راډیو ته وویل
ایزر دی سیاه و زردی سفید اینا بیشتر در بین مردم ما عام است، گرچه ایره برام هپاتیت بی و هپاتیت سی میگه. هپاتیت سی هم میتونه که
تورو سپین زیره زنی پا خلقو که آم ده زنی ورطا هپاتیت بی و زنی ورطا هپاتیت بی و سی هم وایی هپاتیت سی کوله شید زیگر ده سرطان لامل شید ده کپریوینه ده کپریوینه زرار پا هپاتیت سی ککر وسایل لکه تبی وسایل ده سلمانه وسایل یا خالگوونی ده انتقال لاری بی و سپین زده ده چه هپاتیت سی ده هپاتیت بی پشان واکسین لری چه ده یو چه خطرناک ده یک کسان
ډاکټرانو
په خبره په دغه ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار د تور زیړی واکسین کول دي او باید ټول په منظمه توګه درې ځلې واکسین شي چې ټول دورې شپږ میاشتې وخت نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې 345,000,000 د هپټایټ په ناروغۍ اخته دي او هر کال شاوخوا 1,000,000 کسان د دغه ناروغۍ له امله مري.
facebook.com/azadiradio
اوس به په ختیځ کې کنر ته ورشو. په کنر کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي غواړي د یاد ولایت په تودو سیمو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي. دا چې څنګه جوړوي تفصیلي په راپور کې ورو.
په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي تودې او د کونړ سیند دواړو غاړو ته پرتی سیمې د کیلو بوټو د ودې او ښه حاصل ورکولو ته مناسبې دي. د دوی په وینا چې اوس غواړي په یادو ساحو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي او دې کار لپاره له وړاندې تابع نیولې. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن د کیلو د نوو جوړیدونکو بڼونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د منګه د خای او تحقیقاتي فارم د کیلو د پاره جوړ شوی و چې په نتیجه کې د کیلو د پاره ښه مناسب ځای او ښه مناسبه هوا لري. موږ اوس غواړو چې د وزارت په همکارۍ باندې د کونړ خاص ولسوالۍ کې د کیلو د پاره یوه زمینه برابره کړي او په هغه ګرمو سیمو کې لکه څوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکانو دا ټولې مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب د پاره.
د بڼوالۍ چارو کارپوهان هم وایي د کونړ، ننګرهار او لغمان د هوارو سیمو په ځانګړي ډول د سیندونو غاړو اقلیم د کیلو د خودي او زیات حاصل ورکول لپاره مناسب دی او که چیرته په یادو ولایتونو کې باغونه جوړ شي نو هیواد او بڼوالو ته به ډیر ګټور ثابت شي. ولی ولا ساپه
دغه سیمې د کیلو باغونو لپاره ډیر وړ دي او مناسب دي.
کچیر دغه باغونه جوړ شي، یو خو به د نور هیوادونو څخه د کیلو واردول کم شي، بل به د هیواد په داخل کې خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین په داسې حال کې د یاد ولایت په تودو ساحو کې د کیلو بڼونو جوړولو خبره کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان، هندوستان، ایران او نورو ځایونو هر ورځ د میلیونونو افغانیو په ارزښت کیلې راوړل کیږي او هر کال له دې درکه یادو هیوادونو ته په میلیونونو امریکایي ډالر وړل کیږي.
دوی مینه مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. دا طالبانو هو د حکومت فیانزبی الله مجاهد د پاکستانی چارواکو هغه ادعا ورت کړی دی چې وایي د هیواد پر وسیو نامنې کې افغانان ښکیل نه دي. غلی مجاهدن په ټویټر لیکلی دی چې د بیلابیلو پاکستانی چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. غلی مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکاروي. د طالبانو حکومت ویا د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې بیلابیلو پاکستانی چارواکو پر وسیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترن د چترواکل نسیمو څخه په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې دل کې ورستې سرګندوري په بهرنیو چارو کې د پاکستان دولت وزیر هنر باندې کار کړی دی. د طالبانو حکومت د امام خمینی د مرستو د کمیټې دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلې دي. پیران کې د جماران خبري اژانس راپور کړی دی چې د کمیټې دفترونه په یو میاشت وړاندې په کابل او درې ورځې وړاندې په مزار او هرات کې تړل شوې دي. د راپورونو پر بنسټ د کمیټې دفترونه لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دي. تر اوسه د دې دفترونو تړل کېدو علت معلوم نه دی او طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په اسانۍ کې پیل شوې ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی یو سل 500 سنه افغان چارواکي او سوداګر د غونډې تور بلل شوې دي. د دې وزارت خبره په دغه کسانو کې هیڅ ځکه کس نشته چې د نړیوالو لخوا د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د دوی سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی دغه ناست ته ورغلی دی. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د سیلابونو د راوتلو له امله تر دې د ملک سره یو وشت کسان په بخښنې سره یو وشت کسان مړاو تر شپږ وشت نور نترک شوې دي. په بیجینګ کې د روسي ورځو سخت بارانونو د اندازې لپاره په یو سلسله وخت کلونه کې په دغه خار کې تر ټولو سیاتو ورخت بلل شوې دي. د پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې د لاند پاساس د شنبې د ورځې تر پرون سهار پورې په دغه خار کې 240 ملي متره زیات څخه باران ورېدلی دی.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسدالله لودین.
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرابلې. په دې پروګرام کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه سره ورو تاسو خبرې چې په دې ورستیو کې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې سخت سیلابونه هم راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. دا چې موسمي بارانونه ول راوځي او د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دی، په دې اړه د اوبو او د چاپیریال ساتنې د چارو لوی متخصص سره مرکه هم درته لرو. خو په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته د مینه محمد ډاکټر سلام وړاندې کوم. السلام زه د غریم رسو په حق ډیر شکایت لرم، ځکه دا خور مسكين غریبانو ته نه رسیږي. نو خدای دې وکړي چې دا مرسته خور مسكين او عجز خلکو ته ورسیږي.
بول در ادو آزادی کارکونکو ته سلامونه. پسل سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریږد. دلته یو موسسه راغله 13 روزه کې روزه کې موسسه راغله، هغه کړلې نمونه نمشته کول ساروی کوله چې د موسسې د خوانه یو سولو اتیا ډالر دی. یو سولو اتیا ډالر منګه کارګر ته ورکو، کارګر ته ورکو. نو دغه یو سولو اتیا ډالرو کې لغمان د الینګار دی ولسوالۍ ولسوال اخیس کړی وای دغه اتیا ډالر ز کمیشن اخلم، دغه اتیا روپی نو د کارګر سولې. نو اوس دا پروژه پرون شروع شوې ده. نو منګلاړو اول ورځ د کار ونن دوه مورځ ده، پرون چهار شنبه. نو منګه دوه ورځې کېږي چې کار کوو، نو کار منګه کوو، پیسې بیا دی اخلي. نو دلته په دغه رقم کار ده، بیا دا کار دی ما لس ورځې کار ده، لس ورځو نشته دا نور به کوي، ځکه هلته دې شوراګانې جوړې کړې دي، شوراګانې زورواکو دي، ځکه داسې د زورواکو دي. تا ته ویل وره لس ورځې بیا ته کوي، لس ورځې بیا پلانې کوي، لس ورځې پستانې کوي، لس ورځې بیا بستانې کوي. نو دلته دغه رقم کار روان ده او دغسې معاملې روانې کړي دي افغانانو په سر، که هره موسسه ده او که کومکي هیوادونه دي چې کومک کوي افغانانو سره، دا دي دا ټول یو معامله روانه ده. دی داسې نه کوي چې کوم مجبوره ده، خوار ده، غریب ده، فقیره ده، کار ټول مغه ته میلو کي، یعنې مغه ته یې ورکي، داسې نه کوي. دلته اوس ما ته وایي چې تا لس ورځې له تېر پروس کال نه مونږ کې شورا کې کمې دي، دا لس ورځې ته وکړو پس لس ورځو نه پلان ته خوشې کړه، د پلانې لس ورځې کمې دي، هغه لس ورځې پاتې کېږي، هغه به بیا پنځه ژیې کړو، نو هغه کې دوه دوه ورځې رسېږي. نو دلته په دغه رقم کار روان ده، په دغه رقم موسسې دي.
زما په نظر باندې چې تر څو د طالبانو حکومت باندې فشارونه راونوړل شي او دوی ته ونه ویل شي چې تاسو باید خلکو سره په کوم قسم چلند وکړئ او سره کوم خلکو سره باید وضعیت وکړئ، اوس قسمه قسم بندیزونه دی په خلکو باندې لګی او روزانه بس وروره ګله هر څه چې خوښي بس کوي، او بل دا ده چې په خلکو باندې ډیر محدودیتونه لګو دي، خلکو باندې ډیر مشکلات دي. اول دا د خزینه او مکتبونو باندې بندیز لګولی ده، او همچنان په نارینو باندې هم بندیزونه لګېدلي دي، په عصري علومو باندې هم انتقادونه کوي، او ځکه د دوی فکر په دې رقم جوړ شوی ده لکه ملایي فکر ده، او بس دوی غواړي چې یوازې ملا او قاری په ټولنه کې هغه چې هر څه وایي نو نور خلک به مني، نو دا رقم خو نه کیږي. په دې چې دا خو ټولنه ده، هر قسم خلک به پکې موجود وي، قاری به مي، چا به عصري علوم کړي، چا به یو رقم سټایل وهلی، چا به مثال ګیره کله کړي، چا به پریخي وروره ګله. دا خو د ژوند مسایل دي چې ټول خو نشي کېدلی چې قاریان شي، یا ټول خو نشي کېدلی چې مالی صاحبان شي. نو حتما ټولنه ده، نظریات دي، هر سړی به په خپل نظر او فکر باندې کار کوي، نو د دوی لخوا متاسفانه په خلکو باندې ډیر بندیزونه لګېدلي، خلک ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو زه دا وایم چې دغه محدودیتونه دی باید په خلکو باندې کم کړي، خلکو باندې باید بندیزونه کم کړي، قیدات کم کړي، فشارونه کم کړي، او دلته باید دا نه وي چې د ملا ډوله اداره رامنځته شي او خلکو باندې چې هر رقم زړی حکومت وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول همکاران و او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زما غوښتنه دا ده چې د ورو ټولو چارواکو څخه د نور په شبکې کې کار نه کوي او د ټلیفونو سره ډیر په تکلیف یو، نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته دې خدې کښېږدي او موږ ته د نشټ کار برابر کړي چې پروژو ترجې کار وکړي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی، چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي، او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دي بیرته یلا کړي او دغه بندیز دي سکړي، تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی، او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دا غزما پیغام نشر کی او زما ژغ تر مسولینو پوری ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. مخکې په هلمند کې به متاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیا په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډیر سوی دی. اسلامی امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي دغه بوټي متاجین به نور هم ډیر سي او دا بیا یو جدي خطرې ټولنې ته.
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي. تو لو نایر لایوالو تازه دی یو افغان معلول پتو گدا هغه قوم چې ګرانو وروره مسلمانو او غیر مسلمانو خلکو کچیر تاسو د افغانانو درنه خوونه او د افغانانو هغه د اسلام او د دین طریقې چې دوی اوس په مجاهدینو کې دی د افغانستان په اسلامی امارت کې که تاسو وڅاروئ تاسو یقین په خدای وکوئ چې تاسو به هغه رقم ته قانون هغه خویونه په ځانو کې راولئ. تاسو خو راشوئ نړیوالو د افغانانو او د مجاهدینو د طالبانو د درنه درنه مشران وګورئ، دغه د دوی قانون وګورئ، د افغانستان امنیت وګورئ. وروره بیا به تاسو ته پته ولګیږي چې په افغانستان کې څنګه خلک راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه رسول الله د نوران خبرې کوم. په قطر دوحه کې چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ، انشاءالله موږ امیدوار چې ښې پایلې به ولري او د ټولو افغانانو خیر به پکې وي. او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلي دي دغه لرې شي.
د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارت د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هیله هرزو او توکم دغه ده چې د اسلامي امارت پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارت پلاوی باید کوشش وکړي تر څو له امریکایي پلاوی سره په دا اړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول سوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارت پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګیدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سرشل مینه څخه خبره کوو چې 200 متره منځکاده او خامخا یې به شل 25 باوري به په برمی او پر ولسوي او په شل 25 د برمو کې به یو دانه بربه کار کوي چې یو ټکی وبلري نور یې هن لري یا مايان بکشي باندې او یا بوکه پکشي باندې دي او اوس هم دغه کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي، هم موږ سره مرسته نه کیږي، بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو خلکو سره مرسته کیږي یا وروره ګوله د مجاهدینو سره مرسته کیږي. د غنمو ټوله وچ سوه او د چشانګو بنه لرو او نور کښته نسته. نو تاریخ ته سي بند کړ، ومان ته سي بند کړی دي، تاریخ امارات هم بند کړی دي، ومان هم بند کړی. نو موږ څه چمو کوز، موږ چار راوښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. د دیلمن ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. موږ طالبان صدا غوښتنه د مرجع ډمبر درته جوړ کړه. د مینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی. د مینو قرغډیان پکښ کې دی دیوال سره انوار ورشته کورونه کې چې خلک پښکم شلی مړ کېږي. نو دا خو درته جوړ کینو د حکومت بینو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهند ز زابل ولایت میزان ولسوالی د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پریږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو څه شریک کړم. سونه په دې ډول د پدې تیرو څو ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالی کې، نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولې دي. خاصه د میزان ولسوالی کې د میزان اوسیدونکو د محل د انزورو پر ټولولو باندې بوختي چې انزور باران ورته ډیر زیات مالی زیان اړولې ده. د خلکو همزکه وړې دي، د انزري ور خراب کړې دي، خلکو انزره ټول کړې دي، ماغه انزره زنی وړې دي، کورونا زنی وړې دي. هله لرو له تاسو او له لورپولو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوي وکړي، ترڅو هم دا انزر په دغه شبو کې ډیر زیات مصرفونه ورته کوي، هم دا انزر راټول کړي ترڅو لامدغه توانونو څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. یو روستای پیغام داسې و چې هلته یو اوریدونکي په خپله سیمه کې لراغلي سیلاب زیانمن شوی وو او د مرستې غوښتنه یې کوله. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل او سلګونه څاروي یې له منځه یوړل. دا چې دغه سیلابونه څه ډول راوځي، ولې د اوړي په موسم کې دا ډول سیلابونه زیات وي، د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص واحد صدیقي پوښتلی دی.
افغانستان یو غرنۍ هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت دې هغه زیات وي او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي، خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بل موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیزې ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي ترڅو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسني شرایطو کې د طالبانو لپاره دا آسانه کار نه دی چې دوی د وکولای شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکولای شي دغه سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکی امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په ټول د تاریخ کې د افغانستان لپاره disaster risk reduction یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتي ادارې او همدارس مرستندوی مؤسسې، نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي، خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کروندو د خپل څاروي د ژورن لپاره باید څوکي
داسټر ریسک ریډکشن کې مهم ترين دا دی چې موږ مخ کې واقع نه چې واقع مخ کې شي موږ ایواکویشن وکړو، چې په دوه کې موږ غ مالی زیانونه یو څه کم وړي. کورونه اکثرا اومزه کې چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دي، نو هغه لپاره مشکل دی. خو لیکن مهم ترين ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخ کې دینه چې په خطر منستر راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپل هغه ساحو کې ژوند کوي او په ټول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پښتنه وکي ته کوم ساحو پر سیلونه راځي، نو هغه سیلبر ساحه دی دوی تخلیه کی او هڅه دی وکي چې دون لری ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحه دی هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلی دی په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نه کوس کلی دی هغه سره په تلیفون باندې خبر کی چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه دا ده چې اوسنی ورختونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوي ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوې دي. اکثریت طبیعي پېښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دی او افغانستان جون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورخ د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه و رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د هغو ساحو نه د واورو د یخچالونه ویلې کیدلې او د سیندونو طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغو نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی تودوخه لوړه ده نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري نو دغه سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقي و چې ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00@22212321.
او اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د غزندور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. اوبې پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته. اوس پر می درې درې سو متر ته شبکې دل واړي نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په سل پیسه د کیا چا پیسه د خلک بارسي ویږي. نو د غزندور ته د والیا کانال جر ته جر وکاږي. بوت ډیر نږدې منګر موږ منځکا وچه دا غټه ساحه د ګور زار شاد واس خدری سو شپته کاریزو اوس درې وسو کاریز لري منځکاره دا نو هله کوچ دا کار جر تر جر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډیر کښته دي پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډیر سخت مشکل سره مخامخ یو. د چشنګ اوبه لا نه لرو. 100,000 کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سره برابروي.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي د ښارونو وخواته ځي. کار نسته. غریبي نسته. محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤولین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به محتاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیا فنامه چې دا کوم نشي توکي چې دغه استعمالي د دوه کاروبار اوس په هلمند کې بيخي ډېر سوي دي. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. کچېری دا ونه کې نه دغه بوټي متاجن به نور هم ډېر سي او دا بیا یو جدي خطرې ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دیو کی چزما آواز تر ټول میڈیا پر ورسېږي. زه پیغام آزادی ته یو پیغام لرم چې د افغانستان کې د خلکو ژوند د بل خصوصا د سیاست او ژوند په ډېر خطر کې په ډېر مشکلاتو کې دی. هیڅ نوا تحفظ نشته دی، هیڅ نوا آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چیرته به تللی نه شي، کار کسب نشته دی، خوراک سسکا طریقہ نشته دی. خارجی کم کومکونه دی هغه ټول په مطلبونو دی، په واسطو دی. څوک چا سره برای راست نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پیژني ور سره شل ځای کومکونه کوي، که څوک څوک نه پیژني هغه نارنګ رنگ تقاضاوي کوي که د یو این کومک دی، که د ډبلیو ایف پی کومک دی، که هر یو خارجی کومکونه دی، یا ماشونه دی، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی. هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کیږي او نه څوک ورکوي په راستي مستحقته نه ورکړ کیږي. دومره هدا پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخورئ. موږ دغه کفر ظلم د لاسه نور ډېر په تنګ راغلي. ډېر خلکو پکې خودکشیانې وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندي ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي.
ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ولیکي. هیلې وړاندې کوم عارف الله عادل احمد اقبال څخه مې دا پیغام پریښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې خو دو بانه وو چې موږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د کبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیا هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلی وي. خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي، بېخي هغه بیې راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201.
شي ځاني مرګ شي مړ شي جنگ ځاني مرګا نم غوند ری به می غنم رنگ ځاني مرګا نم غوند ری به می غنم رنگ ځاني مرګا